سلام ستړي مشي افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ز فريده سيال د قدر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبال اختر کلی کو پایله په خبرونو کو د ملګرو ملتونو د خزو څنګهوي چې د افغانستان په لویدیس کې روسي زلزلې خزو ډیر اغیزمنې کړې دي او دا مسله د دې سبب شوې ده چې په افغانستان کې د بشري اقدام د کاري ډلې په چوکاټ کې جنسيتي خبرداري ته وده ورکړل شي په هغه راپور کې چې پرون شنبه پرلیف او پانه کې خبر شوی ویل شوی دی چې د جنسيتي خبرداري د هرات د زلزلې له خبرګون سره تړلې چې د اکتوبر په مو شو او شدت یې درختر پکې شپږ اشاریه درې سبت شو ول شي چې دغه د مړې زلزلې د ولایت په شمیر ولسوالیو کې یو شمیر کلی په بشپړ ډول ویجاړ کړل چې ورسته نور سختو ټکانونو هم یو څه ویجاړې رامنځته کړي پر راپور کې ویل شو دي چې دغه زلزلو له امله خزي په غیر متناسب ډول اغیزمن شوي او داسې ستراتیژي او تړتیا ده چې پر اساس دوی تمرستې ورسول شي د راپور لمخې د زپل شو ټولونو نمړنی ارزونې خې چې د اکتوبر تر ولسمې پورې په یو سلو واټیا کلو کې د بلغو کسانو چې خپل ژوند له لاسه ورکړې دی اته 50 سلنه خزيدي د ټپيانو شپېته سلنه او د تری تم شو یو شپېته سلنه خزيدي د غراز د خزي د ټولو اغیزمن شو کسانو 350 سلنه جوړوي د چولې په دغه زلزلو کې خزيدي ډېر اغیزمن شوی پر راپور کې د حقیقت هم پام شوې ده چې مېرمنې د کلتوري دود لامل اکثر په کورو کې وي او بل عامي او بل لامل هم هغه محدودیتونه بل شوې دي چې پر افغانستان د واکمنو چارواکو لخوا پر دوی لګول شوې دي سبا دوشنبه د افغانستان په څوارلس ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزنډ یا پولیو ضد واکسین کمپاین پیلېږي د پولیو افری افغانستان ویب پاڼې ویلي دي چې دغه کمپاین په کندز تخار بغلان پروان کاپیسا کابل کونړ نورستان لغمان ننګرهار پکتیا پکتیکا خوست او غزنی کې پیلېږي په دوام کې لمیندو پلرونو غوښتل شوی دي چې خپل له 15 کلونو کم عمره ماشومان د پولیو یا ګوزنډ په وړاندې واکسین کړي په افغانستان کې د پولیو یا ګوزند ضد واکسین د کمپاین داسې مهال پیلېږي چې سکهال په د هیواد کې د پولیو یا ګوزند 15 مثبت پیښې ثبت شوې دي چې ټول یې په ننګرهار ولایت پورې تړاو لري افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پکې د پولیو واریوس ویروس د ماشومانو ژوند ګواښي د روغتیا پالانو په وینا پولیو یو ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولای شي چې ماشومان له دغه فلج کوونکي ناروغۍ څخه وشوري د اسرائیل پوز وايي د حماس تر کنټرول لاندې پر غزې د پلان شوز مکنی و عملیات سو د پیلېدو د مخې پردي سیمه هوایي بریدونو ته زور کړی دی د اسرائیل د پوز ویاند ډینل هیکری ویل اسرائیل اوس خپل بمباری د دې لپاره زیات کړی دی چې خپل پوزیانو ته د مکنی برید په صورت کې خطرونه کم کړي اسرائیل د هوایي بریدونو د زیاتوالي خبره داسې محل کوي چې پینټاګون نن اعلان وکړ چې په منځني ختیس کې د ایران او د هغه د متحدانو لخوا د کرکیچ د زیاتیدو په وړاندې دفاع پیوړی کوي په عین حال کې پرون شنبه د غزې ترنګ ته د مرستو نمړې چپه داخله شو خو د مرستې د 2.4 میلیونو وګړو سخت بشري وضعیت په پام په شلو لاریو کې بار مرستو ته چې پرون غزې ته داخله شوې ډېری ناتسیزي مرستې بلل شوې دي او دیو بل خبر لمبخی د لندن پولیس وای نشتی سل زر کسانو پرون شنبه د بریټانیا په پلازمینه په هغه لاریون کې ګډون وکړ چې د فلسطینیانو ملاتړ ډلو لخوا تنظیم شوی وو او یو له هغه لاریونونو څخه و چې تر اوسه اروپا شاهده و لاریون کوونکو د فلسطین لپاره ازادۍ په غزه کې بمباری بند کړی او د اسرائیل نژادي تبعیض دی پایت ورسیږي شعارونه لیکدول د لاریون ډیر ګډونوالو د فلسطین بیرغونه پورته کړی وو او زینو یې د 15 او اتو په ویلو سره اسرائیلي او ترهګر دولت یو فلسطین آزاد کړ شعارونه ورکول د فرانسې هسپانیا او ایتالیا او یو شمیر نور خرونه کې هم پرونه د فلسطینیانو په پلوي او په غزه کې د جګړې ته د پای ته رسیدو په پار لاریونو نه تر سره شول د اکتوبر لومې لکه چې حماس پر اسرائیلو پراخ بریټ کړي اسرائیل پر غزه د هواز مکر لاري وجړون کې بریډونه پیل کړي دي د حماس د وسلوالو په بریټ کې په اسرائیلو کې یو زور څلور سو کسان وژل شوی وو او د حماس چارواکو ویل دي چې په غزه کې 4350 کسان وژل شوی دي خبرونه مو واوریدل وړاندې درته د مطالب لرو ځلې بر سره په خبرونه کې هرات ورشو چې په هرات کې زلزله زپلې په څو وضعیت کې دي. نړیوال سازمانونه وایي چې دغه زلزلې تر ټولو خزي زیانمنې کړې دي. په دې اړه به بشپړ جزئیات تر کړو او همدارنګ د هغو کسانو ژوند ته به هم تم شو چې په دې وروستیو کې د زلزلې له امله زیانمن شوي دي او اوس هیڅ کار نه لري. غزنی ته به هم ورشو چې هلته د طالب چارواکو لخوا د ښار د صفایي لپاره کارونه پیل شوي.
تقریبا درې لولو دروازې دي او ودانې شنې دروازې دي شهره او دسر او چوکونه دي د دوه عمارول او د دوه ترمیمات او رنګول دي.
همدارنګ هلمند ته به هم ورشو چې هلته د هلمند اوسیدونکو د خزینه ډاکټرانو د نشټون تر څنګ وایي چې هغه چشته ل خلګو ډیر پیسې اخلي.
زنانه ډاکټرانی نسته ډیر کم دی هغه سیم موږ مرزان ورولو پیسې را سواخي پیدا ده نو ورسره کیږي.
په فلسطین کې د روسي جګړې جزئیات به هم درکړو. نور مطالب هم شته ملتي هم وړو.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه. د ملګرو ملتونو د خزو څنګهوای په هرات کې د زلزلو لامل خزي په غیر متناسب ډول غیزمنی شوی او دوی ته د مرستو رسول لپاره ستراتیژي ته اړتیا ده. په غراپور کې چې پرون یوین وومن په خپل ویبپاڼه خبر کړی لیکل شوې دي د دوی ارزونې خي چې د اکتوبر تر ولسمه په هرات کې د زلزلو او غیزو لامل یې د مړو شو او ټپيانو بالغو کسانو په ډله کې لنمې زیاتې خزي دي. د ملګرو ملتونو د خزو څنګه څنګه مرستو د لاسرسي په برخه کې د خزو د ونډې په اړه هم اندېښنه خوده لوي. احتمال شته چې د محدودیتونو لامل زلزله زپلې خزي د نارینه و د نشټون لامل مرستو ته لاسرسي پیدا نکړي. اخوا یو شمېر زلزله زپلې خزي هم د خپل حال بد کیسه کوي. تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د خزو څنګه په هرات کې د ورستیو زلزلو لامل د خزینه قربانیانو او غیزمنو نوې شمیرې خبرې کړې. دا راپور چې پرون یو ان وومن په خپل وی پاڼه خبر کړي پکې لیکل شوی د دوی ارزونې خي چې د اکتوبر تر ولسمې په هرات کې د زلزلو په پایله کې د مړو شوی او بالغ کسانو 85 سلنه خزوي. همدا ډول د ټپيانو 75 سلنه خزي جوړوي او هغوی چې لا درک دي 75 سلنه خزي دي. د ملګرو ملتونو د خزو څنګه په ټوله کې د هرات په زلزله زپلو کې د غیزمنو 35 سلنه خزي یاد کړي او لامل هم دا خوده لري چې د زلزلې پر مهال ډېری خزي په کورونو کې وي. د یو ان وومن لقوله لدی عمله چې خزي زلزلې زیات غیزمنې کړي د مرستو رسولو لپاره یوې هر اړخیز ستراتیژي ته اړتیا ده. خدای اداره پر دې هم اندېښمنه ده چې خزي به هغه ډول چې اړینه د مرستو ترلاسه پیدا نکړي، ځکه د ملګرو ملتونو د خزو اداره وایي خزو ته د مرستو رسول د نارینه په تذکرو پورې محدود شوی او په دې توګه لږ احتمال لري چې هر خزه نارینه خپلوان ولري او یا هم د هغوی د کورنۍ په استازیتوب مرسته ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو د خزو څنګه زیاتوي اغیزمن خزو لپاره تر ټولو مهم د سرپناه، روغتیا او اوبو برابرول دي، ځکه د دې ادارې په خبره سرپناوي په کافي شمیره او اندازه نه دي څو د کورنۍ ټول غړي په کې ځای پر ځای شي. د ملګرو ملتونو د خزو څنګه په خیمو کې د ډیر وخت راولو په پایله کې د خزو پر وړاندې د فشار لرونکو چاپیریال، ناامن ژوند او په پایله کې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د خطرونو د زیاتېدو یادونه هم کړي. د طالبانو حکومت د دې اندېښنو په اړه رسمانه څه نه دی ویلي. هغه یو شمیر زلزله زپلې خزي وای ل زلزلې د وخت په تیریدو سره هم د دوی ستونزې نه دی حل شوی. د هرات اوسیدونکو سهیلا ازادي رادیو ته وویل
لور می ویریږي کله چې ویدوی یو زل پاتسي یو پچی هوای هله مور زلزلہ دا بل لور بیخی ډوډې نخري ډیر خلک د باندې دي ورس ګرمي وی او د شپې سړه هوا هم راستي چې بایات حکومت کړي وای ډیر ته نه دی رسیدلی. فرشتي خمه او ګرمه کمپالي لدوی هیڅ نه دی ورکل شوی.
یو بل هراتی مرمن شکیلا بیا وای په زلزلہ کې د عیت ټولې سرچینې له لاس ورکړي او اوس هیڅ نه لري.
تومره کمزور شوی يم چې هیڅ کار مې نه لاس نه کیږي. دلته نهسته يم هر دقیقه لوی کم وضعیت مو تر دې حد رسیدلې چې د سهار او ماخام لانه لرو.
د دې وړاندې یو شمیر بنسټونو چې هرات ته مرستې رسولي او همدا ډول د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې هم په هرات کې د شوی او زلزلو لامل ډیر زیانمن شوی ماشومان او خزي خودلې وي.
و مور دل چې په هرات کې پاروستي او زلزلو کې تر ټولو ډیر زیانمن شوی خزیوی په هرات کې بیا یو شمیر هغه کسان چې په روز مزدوري و بختوای لارستي او زلزلو ورسته بیکار شوی او هیڅ ډول مرستي ورسره نه دي شوی. دوی وایي د سبا او بیګاله لپاره خپل خپلوانو ډوډۍ په پور اخلي. تفصیل لسیمه په راپور کې ورو
په هرات ولایت کې یو شمیر کسان چې په ورځنۍ مزدوري بوخت دی وایي چې په دې ولایت کې د ورستیو زلزلو له امله وزګر شوی. احمد بیزا چې د ساختماني چارو کارکونکو دی وایي د هرات له زلزلې مخکې به د ورځې 200 افغانۍ عاید درلود خو اوس وزګر دی. هغه ازادي راډیو ته ویل چې په زلزلو کې کور وران شوی او کاروبار هم نه لري. هغه ادعا کوي چې تر اوسه سره کوم مرسته هم نه ده شوی.
د زلزلې له پیل راهیسې موږ بیکار یو، کار ته نه یو تللي. د ویرې او اندېښنې له امله اوس کاروبار بند دی. لګښتونه هم تاسو پوهیږئ کله چې کار نه وي لګښتونه هم انسان راګیروي. نور نه شو کولای چې د خرڅ خوراک لپاره څه پیدا کړو. ستونزې ډېرې دي. تر اوسه موږ سره هیڅ مرسته نه ده شوې.
نورعلي او احمد و نور کارګران چې له ورته ستونزې سره مخ دي ازادي راغوته وویل
موګوس بیکار یو. کورونا موران شوی په خیمو کې تر دینو زیات سو وای
فلن ارتوزی که زلزله شده کدام کار برنامه‌ای نکرد.
ما د زلزلې لورز رئیسی خټګری نه دکړي سکه چې هیڅ نو نو هغه لګښتونه چې زه یو کوم کله یو ملګری اخلم او کله بل ملګری له دوکان په پور یو څه اخلم له موږ سره د هیڅ ادارې لخوا مرسته نه ده شوی.
امرار معاشیت بکنه.
د هرات د رباط سنگي ولسوالۍ د نوابات مودودي د کلی مشر ګلغه هم وایي چې دغه کلی ډیر ځوانان په ورځنۍ مزدوري بوخت وو. د په وینا په هرات کې زلزلې وروسته دغه کسانو کارونه په ټاپه درېدلې او د خوراکي توکو لستونزو سره مخ دي.
از پومزه برج هف کې امروز
دوه میاشتې له 15 مېڅ خښینه نه وښته مې ته دا هیڅ کارګر کار تنه دی ترې هغه ته څو کار نو ور کوي ځکه چې زلزلہ د اوس لپاره هیڅ ډول کار نشته. د شوان شرایط هم داسې یا هم ډوډۍ او چای خو اله کوانډیانو ورور او پلاټ خپ کول اخلي چې هغه هم یا لري او یا هم
شونه دښته وشه.
د په داسې حال کې دا چې په هرات کې له وروسته زلزلې وروسته د غلطه له زلزلې چپل سره د ډیرو مرستو خبر ورکړل شوی دی. په دې وروسته کې له زلزلې چپل سره د نړیوالو سازمانونو بنسټونو او خلکو د مرستو په اړه ډیر راپورونه ورکول کیږي خو په هرات کې له لومړنۍ زلزلې څخه څه باندې دوه اونۍ وروسته هم د طالبان حکومت او د مرستو په اړه جوړ شوی کمیسون د مرستو اندازه نه ده په ډاګه کړې. په دې راپور کې موږ غوښتل چې د طالبانو حکومت له ځایي ادارې څخه د دغو مرستو د اندازې په اړه وپوښتو خو د هرات ولایت لپاره د طالبانو حکومت ویان نثار احمد الیاس او په هرات کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس احمد الله متقی د راټولو شوو مرستو په اړه څه ونه ویل. خو د هرات لپاره د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس احمد الله متقی د مرستو رسولو د بهیر په اړه وایي
بلې د زلزله زپلو منطقو لپاره هر هغه ځای چې زلزله زپلې ده هلته له اول سره ورځني ضرورتونه پوره کول لپاره د اسلامي امارت او د موسسات خارجي او داخلي لخوا کومک رسیږي او د غوی لپاره د سرپنا جیان جوړ شوی دي. همدار سخت حالت کې یا توپاني حالت کې د غوی لپاره هلته کنټینران پوره شوی دي چې هغه حالت دی په منطقه کې او د خلکو لپاره په خدمت کې ورکړل شوی دی. د سپورستو کې د غول لپاره کورونه جوړول شوی خپل قریب 2100 کور جوړیږي چې دا به د هر کلی لپاره د غکل د ضرورت مطابق هغه کورونه جوړیږي.
تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر ویلي وو چې د دوی مرستندوی سازمانونه پلان لري چې 104 لزر زلزله ځپلو ته مرستي ورسوي او دغه پلان د عملي کولو لپاره 9.8 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده. خو دغه ادارې د هرات د زلزلې له امله د زیانمن شوو کسانو شمیر څه باندې 145,000 او په زلزله کې د ویجاړ شوو کورونو شمیر 20,500 ښودلی دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
په نورستان کې د کلو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلین وایي د پارو نړونده مندنی او پېشکي کلو ته د پوخ او اساسي پل جوړولو چاري پیل کړې دي. تفصیل په دې راپور کې ورو
د نورستان د کلیو بیا رغونیو پراختیا ریاست چارواکي وای د یاد ولایت په مرکز پارون کې د یوشت متر اوګود او کانکریټي پل جوړولو چاري د مالی وزارت په بودیجه پیل کړی دی چې ورسره به دوه لوی کلی عمومي سرک سره ونخلول شي. د یاد ریاست مشر مولوی احسان الله احمد د نوی جوړیدونکو پل د ځانګړتیاو او پرې د کیدونکو لګښت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ماندې او پاشکی کلیو لپاره څه باندې 11 میلیون افغانۍ په ارزښت یو ویش متره اوسپنیز کانکریټي پل جوړولو چارې د نورستان ولایت محترم والی صاحب په حضور کې افتتاح شو. د دغه پل قرارداد د یاد کلی انکشافي شورا سره لاسلیک شوی دی. د دغه پل په جوړولو سره به د ماندی او پشکی کلی د عمومي سرک سره وصل شي. د یاد پل ټول بودیجه د مالی وزارت ورکوي.
ځایي اوسیدونکو وای د ماندی او پشکی کلیو ته په خوا د لرګي او دوه پلونه جوړ شوی وو چې ډیره وختونه په ځانګړي ډول د ژمي او واورو موسم کې به د موټرو لتګ وتلی وو او تل بطری د موټرو پریوتو غواخ موجودو. د نورستان مرکز پارون کې د ماندی او پشکی دوه کلیو ته چې په دواړو کې په سلګونه کورنۍ ژوند کوي په داسې حال کې پوخ پل جوړیږي چې په نورستان او کونړ کې سندونو او خوړونو ډیرې کلی او سیمې له یو بل جلا کړې دي او لامل خلک ستونزې ګالي.
ازادي راډیو ته ورځو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس به هم یو نړیواله موضوع را وخلو. په داسې حال کې چې د اسرایل پاوز پر غزې د ځمکني عملیاتو د پیلیدو لپاره د تیریو په ترڅ کې پر دې سیمې د هوایي بریدونو د زیاتېدو خبر ورکوي. د برېټانیا د پلازمینې په ګډون په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې پرون شنبه په غزه کې د روانې جګړې د پای ته رسیدو او د فلسطینیانو په پلوي لاریونونه ترسره شول. تفصیل په دې راپور کې.
د اسرائیل پوځ یو ځل بیا په غزې ترنګه کې ملکیانو ته خبرداري ورکړ چې د دې سیمې جنوبي برخې ته کډه شي او ویل که څوک په شمالي برخه کې پاتې شول هغوی به د تروریستي سازمان شریک وګڼل شي. د اسرائیل پوځ اشاره حماس ته و چې د اکتوبر په 8 نیټه پر اسرائیل پراخ برید وکړ. د غزې د شمالي برخې اوسیدونکو ته دغه خبرداري د معلوماتي پانو او د موبایل پیغامونو له لارې ورکړل شوې ده. اسرائیل غزې سره په پوله کې زیات شمیر سرتیري او درنه پوځي تجهیزات ځای پر ځای کړي او نږدې ده چې په سیمه کې ځمکني عملیات پیل کړي. د اسرائیل پوځ وایان دانیل هاګری وویل سرلنن څخه پر غزې هوایي بریدونه زیاتوي ترڅو خپلو پوځیانو ته د ځمکني برید په صورت کې خطرونه راکم کړي. په عین حال کې اسرائیل په شمال کې لبنان پولې ته نږدې د حزب الله له وسلوالو سره د شخړو په نتیجه کې د 400 نورو مجزایینو د تخلیه اعلان وکړ. له دې مخکې اسرائیل په سیمه کې له 28 مجزایینو څخه د خلکو د لرې کولو خبر ورکړی وو. په اسرائیل د حماس له برید وروسته د حزب الله او اسرائیلي ځواکونو ترمنځ پر لپسې نښتې کیږي. اسرائیل وویل چې تیر شپه په لبنان کې حزب الله پر څو ځایونو بریدونه وکړل. د اسرائیل پاوس پر غزې د ځمکنیو عملیاتو د پیلېدو لپاره د تیاریو په ترڅ کې پر دې سیمې د هوایي بریدونو د زیاتېدو خبر داسې مهال ورکوي چې یو شمېر اروپایي هیوادونه پرون د پراخو لاریونونو شاهد ول. د لندن پولیسو وویل نږدې 3000 کسانو پرون شنبه په دې ښار کې په هغه لاریون کې ګډون کړی و چې د فلسطینیانو ملاتړو ډلو لخوا تنظیم شوی او لاریون کوونکو د فلسطین لپاره د ازادۍ په غزه کې بمباري بند کړی او د اسرائیل نږدې تبعیض د پای ته ورسېږي شعارونه لیږدول. د لاریون ډیری ګډونوالو همدارنګه د فلسطین بیرغونه پورته کړي او ځینو یې اسرائیل یو ترهګر دولت دی او فلسطین آزاد کړي شعارونه ورکول. د فرانسې، هسپانیا او ایتالیا په یو شمېر ښارونو کې هم پرون د فلسطینیانو په پلوي او په غزه کې د جګړې د پای ته رسیدو په پار لاریونونه ترسره شول. د راپورونو له مخې په دغو لاریونونو کې په زرګونو کسانو ګډون کړی و. په عین حال کې پرون شنبه د رفح له سرحدي لارې څخه غزې ته د مرستو د شل لاریو له رسېدو وروسته د ملګرو ملتونو یو شمېر ادارو د غزې په تړانګه کې د سمدستي اوربند او بشري مرستو ته د نامحدوده لاسرسي غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې د وګړو ادارې د ماشومانو د مرستې صندوق یونیسف د خوړو نړیوال پروګرام او د روغتیا نړیوال سازمان په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې د بشري مرستو کارکوونکو ته باید اجازه ورکړل شي چې اړو خلکو ته مرستې ورسوي، د هغوی ژوند وژغوري او د انساني کړاو مخنیوی وکړي. د جرمني خبری آژانس راپور له مخې غزې ته په رسیدلو مرستو کې خوراکي مواد، درمل او نور وسایل شامل دي. خو د ملګرو ملتونو د بیړنیو چارو همغږي کوونکې ادارې اوچا نن یکشنبه وویل چې په غزه کې په ورځني ډول لږ تر لږه د 100 لاریو مرستو ته اړتیا ده.
د ملګرو ملتونو په وینا په غزه کې چې اسرائیل محاصره کړي ډیری خلک خوړو او د څښاک اوبو ته سخت اړتیا لري. د اکتوبر لومه چې حماس پر اسرائیل پراخ برید کړی، اسرائیل پر غزه د هوا او ځمکې لارې ویجاړونکي بریدونه پیل کړي دي. د حماس د وسلوالو په برید کې په اسرائیل کې 1400 کسان وژل شوي او د رویترز په وینا د حماس روغتیایي چارواکو نن یک شنبه اعلان وکړ چې په غزه کې تر اوسه 4,650 کسان وژل شوي چې 40% ماشومان دي.
راپورونه مرکی او اوریدونکي
اوس په غزنی ته ورشو. په غزنی کې د خري پاکواله او خپل په مخه د دوه وسترو پروژو کارونه پیل شوی دي چې شاوخوا سلطنه پکې کار کوي. د طالبانو تر واک لاندې د غزنی ولایت د خروالي ریاست چارواکي وایي په دغه پروژو کې څه باندې 5.5 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې د خروالي له بودیجې به ورکول کیږي. تفصیل به درپور کړي.
په غزنی شهر کې د شاروالۍ ریاست له لورې د 5.5 میلیون افغانیو په لګښت د دوو پروژو چارې پیل سوي چې د دریو میاشتو په موده کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل سي. د دغه ولایت شاروالۍ ریاست سکتور او تخنیک آمر فضل احمد مدني په سیمه کې رسنیو ته وویل دغه پروژې په داخل د شار کې د کابل کندهار عمومي لوی لارې دوه طرفه سړکونو ترمنځ د ګلدان دیوالونو یا کربونو جوړول، رنگول او همدارنګه د یاد لوی لارې د غټو دروازو رنگول شامل دي. نوموړي زیاته کړه د شار له روزي بیا د سپندې تر سیمې پورې د دې دوه طرفه سړکونو ترمنځ ګلدان او دیوالونه سخت خراب شوي و چې لا بیرته جوړېدو او رنگېدو سره به د شار په ښکلا کې رغندرول ولري. هغه زیاته کړه دغه راس په داخل د شار کې د کابل کندهار عمومي لوی لارې پر سر درې غټې دروازې چې د بلخ ترانسپورت او غزنی په نومونو یادېږي هم رنګول کېږي چې په وینا یې په خاطر دې دغو دروازو او د ګلدان جوړولو خپل رنګونه او ښکلا له لاسه ورکړي وو. نوموړي وویل په دغه پروژو 5.5 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې د ښاروالۍ له بودیجې څخه ورکول کېږي. په یادو پروژو کې به سل نفره کار کوي او چارې به یې د درو میاشتو په موده کې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل سي.
دا پروژې دوه بخش لري. یو بخش یې دغه د عمومي شهره او د نواحي وو، دغه د مابین سړک ګلدانونه دي، دغه د کربونه ټول بیرته جوړول او د هغو بیرته رنګول دي، او په ځینې کې تقریبا درې لولو دروازې دي او ودانې کوچنۍ دروازې دي شهره او دسره او چوکونه دي، د دو اعمارول او د دو ترمیمول او رنګول دي.
په ورته وخت کې د غزنی شاریان د شاروالۍ د یادو پروژو په اړوند خوشي څرګندوي او وایي د دغه ډول پروژو په پلي کېدو سره به ښاري ښکلا زیاته او د خلکو په تګ راتګ کې به اسانتیا وي راسي. دوی وایي شاروالۍ باید معیاري کارونه وکړي، هسې نه چې نن جوړ وي سبا بیرته خراب وي، ځکه چې په دې کارونو باندې د بیت المال پیسې خرڅېږي. حاجي محمد جمعه په غزنی ښار کې یو سوداګر او د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
محکم ډیر افتتاوی کړی دا وسې کړی دیم کورې ودان ډیر مصرف، خو یو شی ته باید توجه وسې چې څوک هغه کار کوي، هغه کار کوي وي معیاري وي، چې داسې نه وي خالي رنگ وي او بل ورځې بیا نه وي. په دغه کې موږ له ښاروالۍ سره توجه غواړو چې نظارت وسي، چې ښه ټایټ وسي، ځکه چې په دې بیت المال مال مصرفیږي، هغه باید چې هر کار کېږي ډیر توجه ورته وسي او ډیر ټایټ.
د غزنی اوسیدونکو د ښاروالۍ څخه غوښتنه کوي چې په داخل له ښار کې د دغه ډول نورو پروژو د پارکونو، پیاده روانو او نورو ځایونو جوړولو ترڅنګ ښاري پاکوالی او ښکلا ساتنې ته هم کار وکړي، ترڅو لا یوې خوا خلکو ته د کار زمینه برابر سي او لا بلې خوا دغه ښار د مدنیت ویاړ ولري چې زیاتره وخت کورنۍ او بهرني سیلانیان د لیدو لپاره راځي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. زا پاسویل کې هلمند تور شو. د هلمند اوسیدونکو په دغه ولایت کې شته خزینه ډاکټران غیر مسلکي بولي. دوی وایي چې لیوی خو په دغه ولایت کې د خزینه ډاکټرانو شمیر کم دی او بل پلو دغه ډاکټران غیر مسلکي دي. تفصیل لسیمې په راپور کې ورو.
د هلمند ولایت اوسیدونکو د خزینه ډاکټرانو له فعالیتونو شکایت لري او ادعا کوي چې اکثره غیر مسلکي دي او د دوی د ناروغانو درملنه نشي کولای. د نمړي ولایت اوسیدونکو زبی ولاوي په یاد ولایت کې د مسلکي ډاکټرانو شمیر کم دی.
ډیر پاته ولایت پر داغه سبب باندې دا ډاکټرانو پر سبب باندې زمر سره بس د زمر په ولایت کې زنانه ډاکټرانی نسته ډیر کم دیغه سیم مرزان ورولو پیسې را سواخي پیدا د نور سره کیږي وروره په د نور منټکو کې په د نور ولایتو کې شش ډاکټرانی نسته او زمر ولایت سیدی ډیر خور ولایت دی د ډاکټرانو پر برابر باندې
د یاد ولایت وستونکو وای غیر قانوني معالجه او درملنه خلکو ته په زیان تمامیږي. د دغه ولایت یو بل وستونکو ولی ولا ازادي روډي ته وویل شزینه ډاکټرانه ل خپل فیس څخه زیاتې پیسې اخلي چې د دوی وس پر نه رسیږي. دوی وای خپل مرمنې څو وره شزینه ډاکټرانه ته بيولې او په درملنه زیاتې پیسې لګولې خو درملنه نه ده شوې.
ته زنانه ډاکټرانې خو نه ستاسو مشتز په وطن کې د شخصي ناس چې دا چې زنانه ورولې انډوالن یا په تداوی پیژنې په دوا پیژنې دوا سمور کوي مرزه یا وایي دا بل شی ورکی مجر غلی شخصي ډاکټران ته دوا را کړی دا انجه پیسې د 1500 غوانی غواړي چې دوا را واخ 2000 2500 3000 راایي کی مجر د جوړ چانل ورو چې مجر د دوا را واخ او مجر غواړو چې خپل وطن ته خپل ملک ته خدمت کوو په حقیقت سره مانانم د اسلام را باندې پروتي بایش دی خپل وطن ته داسي ډاکټران راوړي چې زدکړې کړي نه نه زدکړي دا غمیل ارزو ده د مشرانو
په هلمند کې یو شمیر طبي کارکونکي هم وایي چې روغتیا پالان باید خلکو ته د عامه روغتیا وزارت د طبي قوانینو پر وړاندې کې روغتیاي خدمتونه وړاندې کړي له هغه پرته خپل سر مالجه دی ولس په زیان ده. د دې ولایت یو بل وستونکو محمد ولی وایي د شزینه مسلکي ډاکټرانو نشټوالي دوی له سختو ننګونو سره مخامخ کړي دي.
ډاکټرانی خو اول دواره د سی ډاکټرانی ګرسر کې زمر په ټول افغانستان کې نسته چې هغه دی رسیدلی ډاکټرانی یا ډیر تعلیم کړی یا ډیر تجربه لري د سی ډاکټرانی خو اول مشته په ټول افغانستان کې نسته خو بیا هم په دې لمن کې چې ډیر ډاکټرانی دي ډیر کمزوري دي خلکو چې د زنانه مریضان ورستلې د ګټ پر ځای باندې تاوان ورته کړی نو د دولت سمیدا خایشتي چې په ډاکټرانو ته ډیر پام لرنه وکړي ډیر خلګې پلچکړي ډیر خلګې وجلی دي
هڅه وکړه چې په دې اړه پر هلمند ولایت د واکمنو طالبانو نظر هم واخلو خو هغه زموږ ټلیفون جواب نه کړ. پر افغانستان د طالبانو د دوم ځل واکمنۍ لپاره ورسته لښپګم ټولګي پورته تر پانتونو د انجنونو پر وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې تړل شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د یاد ولایت وستونکو له دې وړاندې پر طالبانو غږ کړی وو چې د انجنونو پر مخ د خونځو دروازې خلاصې کړي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دغه شبغان کې خو بيخي د واسطه واسطه بازي د خدای باور کوي چې ما خپل تیر جمهوریت کې شهرت خاخص وي ولکه صلاح غوندي هغه ورځ میګر کوي رالی مال دې زګ ولایت ته دی کومندانی ته دی مغه رالی قرار په وابزام نه و د امنیت غونډل تناسب په هغه کې قرار راغلی و ناسو کله چې زه ورته رالم شهیدانو سره د خپل مرګرو سره مارا یو چې دا ډېر ښه سړی دی و دا دای دی و دا سمه د دې کارونه دی و غسل شانې چې مې مرګرو ته ویلي هغه ټول هغه شهیدی باندې وویل اره ما ورته وویل چې دا تال د دې په نو ولسوالۍ د نکومندانی د نو ولایت ته امنیتي خلک ځل د پراته یې د کمربند واخو د دستون د قبرو سره نو دا سړی څه کوي چې دلته رالی دا زموږ انډیوال دی نو مال دا چې کله ځال ته جذب کوم کاشه کوم ما ته جذب تر مخ ته او کاږي ته زنګ وایم ولسوالو کمانډان ته زنګ وایم والي ته زنګ وایم نو بیا خو ما خبر آلته نه مل کېږي نه دې مرګرو شهیدان نه مل کېږي دا خو بيخي به پرسياني زه والا کله ته حسيني باس خاصي تر کوم کومداري د امارات نه مې پات کې دا یو تعداد مجاهد نه ما خلک دی یو تعداد مسلمان نه ما خلک دی چې سب څو هو باسې خدای ته وګوري قران ته وګوري ټول ملت دا دوی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم دا زاټی رادیو قدرمن افریدونکو کارکونکو ته سلامونه ونی کی زنه جبلا چله خلمرم جوله سوالی سخ دا میسج پریردم چې د مرجوله سوالی د مایبین لپاره نوم لیکنه راغله او خو کارکونکو به داس کوله چې مایبین وقتا نو پرشول طالبان به ورته پیراو چې مسجد دروازه ستړلې و مایبین به نو پرشول د خپل مشران پرشول هله د چیز موږ راغته مسلمان چارواکو سره
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دوی منی مې ته راورسیدو. په دې برخه کې درته دا ونه پنځم ورځ پروګرام لرو چې دا ونه ټولې پیښې پکې راخستل شوې دي. خو درغې وړاندې ورزولند خبرونه ده. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي چې د افغانستان په لویدیځ کې وروستۍ زلزلې ښځې ډېرې اغېزمنې کړې او دا مسله د دې سبب شوې ده چې په افغانستان کې د بشري اقدام د کاري ډلې په چوکاټ کې جنسیتي خبرداري ته وده ورکړل شي. په غراپور کې چې پرون شنبې په ریلیو په خبر شوې دي ویل شوې ده چې جنسیتي خبرداري د هرات د زلزلې له خبرګون سره تړلې چې د اکتوبر په مو شو شدت د خطر په کچه 6.3 درجه و. سبا د شنبې د افغانستان په 14 ولایتونو کې د ماشومانو د ګډن یا ګوزند یا پولیو واکسین کمپاین پیلېږي. دا پولیو فری افغانستان ویبپاڼې ویلي دي چې دغه کمپاین په کندز، تخار، بغلان، پروان، کاپیسا، کابل، کونړ، نورستان، لغمان، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، خوست او غزنی کې پیلېږي. په دوام کې له میندو پلرونو غوښتل شوی دی چې خپل له 50 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړي. د اسرائیل پوز وايي د حماس کنټرول لاندې پر غزې د پلان شووز مکنی او ملاتو د پیلېدو د مخه پر دې سیمې هوایي بریدونه تیز ور کړی دی. د اسرائیل د پوز ویانت ډاینل هیګری ویل اسرائیل اوس خپلې بمبارۍ د لپاره زیات کړي دي چې خپل پوزیانو ته د مکنی برید په صورت کې خطرونه کم کړي. بل پلو بیا د خبر له مخې د لندن پولیس وايي نږدې 3000 کسانو پرون شنبې د برېټانیا په پلازمینه کې په غلاریون کې ګډون وکړ چې د فلسطینانو په ملاتړ جوړ شوی و. دا لاریون یو له هغو یو لارونو د نشته روسي اروپا شاهده و. لارونکو د فلسطین لپاره ازادي او په غزه بمبارۍ بندي کړو اسرائیل دی نجادي تبعیض پایته ورسوي شعارونه یې لیکدول. لدی سربیره د اروپا په نورو خارونو لکه فرانسې، اسپانیا او ایتالیا یو شمېر نورو خارونو او هیوادونو کې هم د فلسطینیانو په پلاوی باندې لارونه شوې دي.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه کته
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنوارم او د سیمې نړۍ او افغانستان د تیرې ونی د تودو سیاسي او جالب موضوعاتو د تحلیل لپاره مو په یو بل او مورس کې هرکلی کوم. نن بر سره د سیاست ترڅنګ د یو وشتمې پیړۍ د حاتم تهیی په قاچاقي لارو د تللي قاچاقي سفرونو مخالف افغان خبريال کیسه او د خزو د 2000 کلن زوړ سنگار تون معلومات هم وګوري. خو پیل هم د اونۍ د مهمو موضوعاتو له سرټکو افغانستان او د سیایي د پخوانی مشرانګیرني جنرال پټریاس وای بایدن په افغانستان ملامت ده. د کابل ستونزه که حل نه نو کنټرول دی شو. افغانستان کې بوخت شوه چین او ورته اندېخني. چینایان ځوانان او زاړه افغانستان کې په قانونو چکرونو سوداګرۍ او سیاسي لیدنو ډېر لیدل کیږي. اخر ارادي څه دي؟
د افغانستان د فعلي وضعیت څخه دی پوره پوره ګټه اخلي تر څو پورې هغه مهم طبیعي زیرمې چې دوی او دنیا ورته ضرورت لري هغه به استخراجوي په کمترین قیمت باندې.
طالبان د خدای داسې یو څوک غواړي چې دوی سره صرف تماس ونیسي هغه ته ډېر زیات پام وکړي.
د طالبانو پر حکومت د جهادي مشرانو نیوکی دا وار د جنرال رازی خان کلین تر اټول شوی جهادي مشرانو په طالبانو زړه نسبک کړی دي.
او د افغانستان نه یو لوی مشبس جوړ شوی دا اخر به دا خلک دیو خالی او تش محبس بندیوانان پاتی.
اما با وجودی که میدانن اقتدار کشورها برای منافع خودشان متاسفانه ظالمانه زیر نام تعامل این داره اکمال میکنن، حمایت میکنن.
هر کده که واد کسی عدالت وجود نلری و بجه که صلح او ثبات را تل امکان نلری.
ده فلسطین و اسرائیل ده کشالی تر طول خونده پڑاو د دوار اړخونو جګړه کې بل اخر په روختون کې د لزګونه انسانانو ویني وبهیده. خو یو لوري هم ځان نه ملامتي. بیا هم خراب لست. د سی ای په خوانی مشر جنرال ډیوډ پټریاس په یو تازه مرکه کې د افغانستان په اړه د جو بایدن پالیسی کې څه هم ناکامه بللې. خو وايي هغه په اوکراین کې تر دې دمه سم روان دی. هغه له فاکس نیوز سره د خپل کتاب منازعه یا کنفلیکټ په اړه مرکه کې که څه هم د تیر حکومت افغان همکاران له ستونزو مبارا نه دي ګڼلي، خو له طالبانو سره د ده په وینا د ټرمپ د ناقص تړون په تداوم یې جو بایدن هم ملامته کړی دی. جنرال پیټریاس په خپل تازه چاپ شوی کتاب کې ویلي که د افغانستان شل کلنه مازله حل شوی نه وای نو د کنټرول امکان وو او افغانستان له زوال څخه ژغورل کېدای شو. جنرال پیټریاس چې افغانستان کې هم ماموریت کړی وای جو بایدن نه د ځواکونو په ایستلو افغانستان د ترهګرو پر ځاله بدل او 40 میلیونه وګړي پر راتلونکي کې د جبرو محدودیت لاندې ژوند سره لاس او ګریوان کړل. بلخوا طالبان چې تلې بهرنی ځواکونه په افغانستان کې مات شوی بللي ټینګار کوي چې افغانستان د ترهګرو په ځاله نه دی بدل شوی او د افغانستان په شمول هیڅ هیواد ته نور له افغانستان ګواښ نشته. د اکتوبر په 18 او 13 د چین د یو کمربند او لار سیمه ایز اقتصادي کانفرنس کې کڅه هم له افغانستان د طالبانو د سوداګرۍ او هوایي چلن وزارتونو لوړ رتبه پلاوی وګډون کړو خو تر اوسه د لیدونو او لاسته راوړنو په تړاو کوم راپور نه دی ورکول شوی. یوازې د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون د دې پلاوی د تګ او هلته د طالبانو له سفیر سره د سوداګرۍ د وزیر نورالدین عزیزي د ناسې خبرونه نشر شوي او ویل شوي دي چې چینایي لوري د طالبانو د پلاوی تود هرکلی کړی دی. اما برعکس پر ځای د پاکستان صدر اعظم او ورسره مل پلاوی د افغانستان په استازیتوب له هیوادونو له چارواکو سره لیدنې کړې دي. د پاکستان صدر اعظم د کانفرنس حاشیه کې د چین او روسیې ولسمشرانو سره له افغانستان په خو ترهګریزو ګواښونو په اړه لیدنې کړې. د پاکستان صدر اعظم انوارالحق کاکړ د روسیې له ولسمشر سره کتنه کې له افغانستان او سیمې څخه د ترهګریزو ګواښونو په مخنیوي کې د مسکو او اسلام آباد ګټې مشترکې بللې دي.
پاکستان اند روسیا هاف د کنورجنس اف انټرست
مکته په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد د ګډ مبارزې اړتیا ده ځکه روسیا او پاکستان له ترهګرۍ سره د مبارزې په ګډون په بیلابیلو برخو کې ګډې ګټې لري. په ځانګړې توګه د افغانستان او شاوخوا هیوادونو په تړاو سیمه ییزه کړنلاره د روسیې د فدراسیون پاکستان او چین له لوري جوړیږي.
طالبان له دغه کانفرنس نه د زیاتو لاسته راوړنو او سیمه ییزو همکاریو د راجلبولو لپاره په تمه تللی وو. د طالبانو پر وړاندې د مقاومت عالی شورا په نوم د جهادي مشرانو ډلې د جنرال رازق خان د 15 کلین آنلاین مراسمو کې د طالبانو پر حکومت نیوکه کړې دي. دغه شورا چې اکثره محل آنلاین غونډې نیسي او ور بیا د مذاکراتو لاره د افغانستان د کشالې په حل ټینګار کړي خو نړیوالې د خپل ګټو لپاره له طالبانو سره په پټ او ښکاره تعامل تورن کړي دي.
لکه خو چې موږ ګورو د خلک چې تکتی په دې خاطر چې خپل ځان خوندې نه بولي، خپل عزت خوندې نه بولي، خپل مال خوندې نه بولي، نو تر څو پورې به دغه لړۍ روانه وي. لکه مخکې مې چې ویل، یو وخت به ګوري چې افغانستان لکه د تفلیا شوی دی مزنګ، دغسې به خالي
او خپل وخت په دې باندې ځای نه کو، خپل وخت په دې باندې ځای کو چې د افغانستان خلک نن ځوریږي او د دې ځورېدلې وطن او د دې ځورېدلې خلکو د خلاصون لپاره څنګه خلاصونه یو بل ته ورکولای شو او د افغانستان د خلاصون او د نجات لپاره په ګډه هڅې سره ګړندی کېدلای شي.
اتا محمد نور بیا دغه مراسم متوینا کې ویلي طالبانو له اړتیا زیات مدرسې ایجاد کړي او د افغانستان تعلیمي نصاب سلګونه کاله شاته بيولل دي.
برشان پول روان میکنن، بعضیا علنی مثل امریکا علنی روان میکنن، کشورهای دیگه زیرزمینی روان میکنن. تمامی کشورهای همسایه و منطقه بلا بدون هیچ شک 90-95% اینا پول خصوصی برای طالب ها روان میکنن. این چه پولیسی رو ببینین؟
تیره اونه ټول اسلامي هیوادونو کې د فلسطین په ملاتړ په حکومتي او ولسی کچا پراخ خبرګونونه خودل شوې دي. په افغانستان کې د مظاهرو لرویا د ټیټی کچې د طالبانو دریزونه او د اعلامو لرویا د دوی د حکومت دریزونه سخت او توند.
زما د عربو څخه غوښتنه ده چې زموږ اچمو لپاره د فلسطین ترانګې ته لار پرانیزي، پریږدي چې اچم د دې نن او د دې غیرت ته پر ودانګي
بلخوا د طالبانو داخله وزیر خپل وینا کې د دوهې تړون ته په اشاره د چا کورنۍ او چارو کې د مداخلي نه کول خبره یاد کړي او افغانستان کې د دوی د حکومت راتللې سره بریا بللې ده. همدارنګه د طالبانو د ویاند او خارجه وزارت په کچه اعلامي هم ورکړي او لدی پښتني ورسته چې د طالبانو مشر په دې تړاو څه دریځ لري دا غي وزړه وینا هم خبره کړي ده.
موږ تاسو افغانان ډېر انقلابي خلک دي، جوش لري او دې چې دې همیش لپاره د دې ایمانی غیرت نه برداشت کوي چې چیرته دې دوی قرار کینی. خو زه تاسو ته اطمینان درکوم، ګورئ داسې اتلولي داسې ازادي تاسو ګټلې ده،
چې موږ د چا په داخلي امور کې مداخله نه کوي، اما د مسلمانانو سره ایمانی خواخوږی لري.
د دنیا په هر کونج کې چې مسلمان ته تکلیف ورسیږي، قسم په الله چې زما وسر ورسیږي چې زه به هغه ځای ته په خپل په پښو باندې ځان رسوم او د دې امدادو کومک وکوم. کله څه کوي چې افغانستان
مگر په ټولنیزو شبکو کې یو شمېر فعالانو بحثونه اچولي چې طالبانو د ټولو مسلمانانو د ننګې ادا کولې، خو اوس د دوی حکومت د څه شي له ویرې دومره پڅ دریز نیولې ده.
نه د امریکایانو مخالفین دي او نه د امریکایانو د متحدینو مخالفین دي، او دوی دغه د جهاد دایره دومره زیانمنه کړه چې اوس هیڅ اسلامي هیوادونه بلکې خپل مرګري هم په دوی باندې باور نه کوي. دا اوس د فلسطین په موضوع کې دوی نه امریکایانو ته غوښ کولای سي، حتی دوی یو صریح موقف نسی درلودلی. دا د اماغه دوهې د قرارداد تاثیر دی.
فعالانو په طالبانو پسې د دوهې د تړون پاڼې هم رایستلې او یادونه یې کړې ده چې که څه هم د ټیټې درجې طالبان به غوسه وي، خو د دوی مشرانو د دوهې په تړون کې هغه څه لاسلیک کړي دي چې اوس یې د دوی مشران په ویناو کې نرمښت ښودلو ته اړ کړي دي. له تیرو دوو کالو راهیسې افغانستان د چینایي شرکتونو، سوداګرو، سیلانیانو او په پښتو او دری غږیدونکو خبریالانو لپاره د سرګرمۍ په ګرم میدان بدل شوی دی. په نږدې ماضي کې د طالبانو د ګڼو ادارو له مشرانو داسې انځورونه خپاره شوي چې په ناسته کې ورسره خامخا چینایي وګړي لیدل کېږي. دغه چینایان له طالب مشرانو سره ناستو کې یوازې په افغانستان کې د پانګونې لپاره علاقه ښیي. چینایي سوداګر او سیلانیان بیا د افغانستان هرې سیمې ته د تللو انځورونه هم خبري. دوی غمی اخلي او په خوست کې د جلغوزیو کارګرانو باندې هم ګرځي، خو شنن کې افغانستان کې د چین د پخې خودلو هڅې ته په خسترګه نه ګوري.
چین په نړۍ کې ثابته کړې چې د غوی لپاره خپل ګټې مهمه دي، څنګه د نور ملکونو خام مواد ترلاسه کړي، څنګه دي هغوی هغه عایداتي سرچینې ترلاسه کړي، او کله چې هم په دې کوم مملکت کې سرمایه ګذاري کړي په خپله ګټه، حتی هغه کارمندان یا هغه څوک چې په هغه پروژو کې کار وکړي هغه هم دوی خپل مملکت څخه راوړي.
چین د طالبانو په ضرورت پوه دی او په دا خاطر هم زه فکر کوم چې تر ډېر ځای پورې طالبانو ته بازی ورکوي، طالبانو غولوي په کوچني کوچني شانې غولوي، څو طالبان په ځان پورې لا وابسته کې لا زیات په ځان پورې دغه کې تړاوې زیات سي، وابستګي زیاته سي او چین ته ډېر محتاج سي.
بلخوا چین په وار وار افغانستان کې د کومي سیاسي او نظامی موخې نه لرلو ډاډ ورکړي او طالبانو هم دا هیواد د یو ښه دوست په توګه یاد کړی دی. د افغانستان په لویدیز هرات او شاوخوا سیمو کې د تیری ونې شاوخوا یویش وړو او لوی زلزلو لکبل چې 3300 پورونه ویجاړ کړي، ل یو نیم زرو مړي او ل 2000 زیات ژوبل تر شا پاتې دي. دا چې په هیواد ژمه هم را روان دي، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي مسول ډانیل انډرس وای د هرات زلزلو تر اوسه 3300 وګړي مستقیما اغیزمن کړي او تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې دوی ته د مرستو رسولو لپاره 3.4 میلیون ډالر ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو د دغه چارواکي په وینا تر ټولو زیات زیان په انجیل ولسوالۍ کې 3000 تنو ته اوښتی دی. دا په داسې حال کې ده چې په سراسر افغانستان او له افغانستانه بهر د افغانانو ګڼو ټولنو د هرات ناورین ځپلو ته بې سارې نقد مرستې راټولې کړي. بلخوا طالبانو هم ادعا کړې ده چې د هرات بې کوره شویو ته د کورونو په جوړولو کار پیل کړی دی. که څه هم تیره ونه د طالبانو درې وزیرانو د تعلیم او زده کړو په لزوم او اړتیا باندې ټینګار کړی، خو د طالبانو حکومت لا هم د نجونو په زده کړو د بندیز په رابطه پښتنو ته ځواب نه لري. د طالبانو د پوهنې وزارت سرپرست مولوي حبیب الله آغا تیره ونه د پکتیا پوهنتون یو کانفرنس کې وویل د افغانستان تعلیمي او تحصیلي نظام پیاوړی شوی او اوسنی نصاب معیاري او اسلامي شوی دی. دغه راز یې د لوړو زده کړو سرپرست ندا محمد ندیم د هیواد د پرمختګ لپاره د ځوانانو په تحصیلاتي پیاوړتیا ورته د اړتیاو په برابرولو باندې ټینګار کړی دی. خو د قانونو او پټرولیم وزارت سرپرستی شهاب الدین دلاور زده کړې او تحصیل د ماسپخین د لمانځه په څیر فرض بللې دي.
موږ مسؤلیت لرو خپل ځوانان په علمي، په عصري علومو، په ټکنالوژي علومو، په کمپیوټري علومو، په ساينسي علومو، په طبي علومو، په انجینري علومو او په امنیتي په نظامی علوم باندې داسې کوسی بیا داسې دښمن ته ونه ګوري چې په سیر داسې خطونه راښکتاوي.
مګر خلک پوښتي چې تعلیم فرض دی، نو د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه مو ولې تړلي دي؟ مخکې به طالبان ویل چې د شرایطو او نصاب په برابرولو بوختي چې ورسره به نجونې هم د زده کړو حق بیرته ترلاسه کړي. خو اوس خلک پوښتي چې تاسې خپل تعلیمي نظام په شرع برابر شوی بولئ، فرضی بولئ، او ځوانانو ته د اسانتیاو برابرولو ټینګار کوئ، نو د خبرو او عمل ترمنځ مو دا دوه کاله تضاد ولې عملاً لیدل شوی دی؟
د دې خبرو باوجود چې دا واقع اوسنی واکداران کوي، نو بیا ولې وجه څه ده چې زمونږ انجونې په کورونو باندې ناستې دي او هغه خپلو کتابونو او خپلو د مکتبونو بکسیو ته ژاړي؟ دا په تاریخ کې نه جبرانېدونکې پیښې دي، نو ولې بیا په دې باندې فیصله نشي؟
بیا کومه ستونزه ده چې تاسو تر اوسه پورې د افغان نجونو پر مخ باندې، د افغان میرمنو پر مخ باندې تعلیمي ادارات او مکاتب بند کړي دي؟ وسره جفای د افغانستان په کې زه فکر کوم کوم گفته چې دوی ورکوي د دوی افکارو سره کاملا په تضاد کې ده او په عمل سره په تضاد کې ده.
بلخ د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور هم تیره اونۍ د جنرال رازق د پنځم تلین مراسمو ته وینا کې ویلي طالبانو د افغانستان نصاب په وحشتناک ډول باندې افراطي کړی دی.
اینها مدارسی بیش از حدی را ایجاد میکنن، تاسیس میکنن بیش از حد نیاز، و در این مدارس نه مسائل دینی، اگر مسائل دینی هم هست به شکل وحشیانهش که وحشی بار بیاره، مسائل افرادگرایی و انتحاری به این آموزش داده نشه.
ازادي رادیو د فعالانو در غغولو په لړ کې یو خبريال عبدالواسی پوپلزی ته لاسرسي پیدا کړی دی. عبدالواسی پوپلزی په افغانستان کې خبريال او د قاچاقي لارو په خطرونو راپورونه جوړول، خو اوس څنګه هغه خپل په دغه لارو د ستړیا او غاللو ته مجبور شو؟ خپل دغه ټوله کیسه ازادي رادیو سره د یو راپور په شکل شریکه کړی ده.
د هیواد هغه سهار چې ولس یې د راتلونکو تیارو پاړه ناخبره دي، د لمر رڼایشته خو پر خلکو د ډار او تورو تیارو پرده راخوره ده. دا د جمهوریت د سقوط ورځ ده. د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته له هیواده په میلیونونو افغانان کډوال شول. دا هغه خلک ول چې په تیر نظام کې دندې درلودې، نه یوازې حکومتیان بلکې د بشري او مدني حقوقو فعالان او خبريالان هم د دې لپاره بهر میشل چې تیر نظام سره یې اړیکه او یا هم فعالیتونه درلودل. دغه ملیونی وګړي سه هوایی او یو شمیر بیا زما په ګډون پر قاچاقي لار ووتل. له خطرونو ډک لار ما هم تجربه کړاو و می غختل تر خپل وسې د دې لارې انزور وړاندې کوم.
دا د بوسنی او د سربستان هیوادونو ترمنځ اوبه دي چې دوه هیوادونو سره جلا کړي. کډوال په دوه لارو اروپا ته ځان رسوي. لومړی د سربستان نه هنګری او هنګری د بیا اتریش تر نوځي. دویم دغه اوبه دي چې په همدې اوبه تیریږي بوسنی، کرواسی، سلوانیا او بیا ایتالیا ته داخليږي.
دا تنکی ځوان اسماعیل نومیږي، له ترکی نه تر سربستان یو ځای وو. پر کډوالو د هیوادونو ظلمونه او د لارې د خطرونو په اړه کیسه کوي.
د مسیر را گوشنگی، توشنگی، دیگه لط خوردن، حتی شلیک میکردن طرف ما در موترهای ما، موترهای در موتر بسیار، یعنی در اون موتری که باید 8 نفر 10 نفر بار شوه، حتی 30 نفر 32 نفر بار میزنن. حتی این تو حالت ها شد که موتر بسیار تیز میرفت، دیگه رفیقای ما از موتر غلطید. یعنی بسیار یک حالت سخت ما دورا تجربه کردیم. و مشکل ترین ای را که بود بلغارستان بود که ما از مسیر طرف اروپا که می آمدیم، از ترکیه در بلغار که داخل شدیم، عسکرایشان گیر میکرد و این تو کارهایی را انجام میداد که یعنی گفته نمیشه، میشه در زمان ما نمیبره، شکنجه و لد کردن و بسیار اگه عادی بود دیگه. عادی ترینش مثلا رفیقای ما را در پیش روی چشم ما در سک انداختن.
د جمهوریت له پرزیدو وروسته افغان پوز هم و پرزید، خواره واره شول، ډیره یې پر همدی مرګونی لار سرونه خوندی ویستل. له یو سرتیری سره په سربستان کې وغږیدم، د امنیتی ستونزو له کبله نشو کولای چې مخ یې درخکاره کړو.
زه په افغانستان کې نظامی وم، ننګرهار ولایت کې وظیفه وه. کله چې طالبان کابل ونیو زه مجبور شوم، ما خپل وطن پرېښود، بل هیواد مې پرېښود، زه دې خواته راغلم. حتی دې چې طالبانو د اف اعلان کړی خو زما خپله قومندان یې وژلی، زما نو ملګري په شرکي ډول مړ کړي دي، شهیدان کړي دي.
ولې ځوانان هیواد پرېږدي او په قاچاقي لارو بهرنیو هیوادونو ته ځي؟ کلونو را په دې خوا په قاچاقي لارو له هیواده د ځوانانو تګ پروسه روانه ده. ځینې هیلو ته رسېږي او یو شمېر نورې بیا په لارو کې د مایانو خوراک شي.
یو وخت مې پر همدې موضوع چې ولې ځوانان په قاچاقي لارو بهرني هیوادونو ته ځي راپور جوړ کړو، خو له دې ورځې نه خبره چې پر همدې مرګونی لار به زه هم ځم او د کډوالۍ دې درون پیټي ته به اوږه ورکوم.
او لیوا د بهر خبرې کړکې چنې دي. تیرونی په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر تلبیب کې او د اسرائیل په شمول یې د فلسطین او نور عرب مشرانو سره لیدونه ته شیبې شمارلې، خو په عین حال کې د سې شنبې په ورځ د غزې په الاهلی العربی روغتون د توغندي لګیدو پیښه کې لږ تر لږه 1500 کسان وژل شوي. د روغتون مشر د مړو په منځ کې خبري کانفرنس ورکړ او دا یې ستر وحشت وباله. همداراز د برید له امله په نړیواله کچه سخت غبرګونونه هم راپورته شول. اسرائیل چې پر غزه یې ځمکني او هوایی عملیات روان دي تورن شوي چې دا برید د دوی هوایی بمبارو، خو اسرائیل بیا د ویډیوګانو په خپرولو ادعا کړې چې دا د حماس هغه توغندې و چې اسرائیلي ویشتل غوښتل، خو په هوا کې د خرابېدو له امله بیرته غزه کې غورځېدلې. په نړیواله کچه د دغه برید غندنه شوې. خپل د فلسطین مشر محمود عباس د اردن پاچا او د مصر ولسمشر له جو بایډن سره لیدنې لغوه کړې دي. جو بایډن په دې برید خواشینی ښودلی او د امریکا لخوا د برید د پلټنو یادونه کړې ده. پښتني فعالی ملال یوسفزی بیا له دې برید وروسته د غزې خلکو ته $300,000 مرسته اعلان کړه او بشري مرستو ته یې د لار خلاصولو باندې ټینګار وکړ. او د پاکستان د موقت حکومت چارواکو بیا ټینګار کړی چې د اکتوبر له میاشتې وروسته ناقانون افغانانو سره مراد نه کوي او نه هم د شړلو پریکړه بدلیږي. د پاکستان صدر اعظم تیرونه پیښور کې یو خبری کانفرنس ته ویل دوی د غچ اخیستلو حکومت دښمنۍ په بنسټ افغانان له خپلې خاورې نه شړي، بلکې دا د وخت اړتیا ده. بلخوا د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ یې هم غړی د ټینګار کوي چې پاکستان باید افغانستان ته د شاوخوا 4,00,000 افغان کډوالو د ایستلو پلان فسخه کړي. په راپور کې یادونه شوې چې دا پریکړه به په تیره هغه شاوخوا 1.4 میلیون افغانان زیانمن کړي چې په افغانستان کې د جدي بشري سرغړونو د اندېښنو له کبله د یو خوندي ژوند په تمه پاکستان ته کډه شوي دي. اوس هم د ټولنیزو رسنیو بحثونه. تیرونی د ټولنیزو رسنیو فعالانو د جنرال رازق د تلین په ورځ د افغان پخوانی او ځانګړو ځواکونو جنرالان او افسران په امریکا کې د افغانستان د متحد جبهې د موجودیت اعلان لکبله د خپلو بحثونو ټکي ګرځولیو. په دې جبهه کې د جنرال سمی سادات او جنرال خوشحال سادات نمونه د پام وړ دي او دوی ادعا کړې ده چې په ډله کې ورسره د ملي ځواکونو تر څنګ یو شمېر نور ځوانان هم یوځای شوي دي چې د جمهوریت او اساسي قانون د بیا احیا لپاره به هڅې کوي. دوی په ډاګه نه دي ویلي چې هڅې به یې نظامي وي که سیاسي، خو تر دې وړاندې جنرال سمی سادات له طالبانو سره په وسلواله مبارزه باندې ټینګار کړو. په ټولنیزو شبکو کې د دوی خبرو شویو ویډیوګانو ته په غبرګون کې څه هم طالب فعالانو تون غبرګون او تمسخر ښودلی، خو یو شمېر بهرنیو افغان فعالانو بیا د دې جبهې په اعلان د اساسي قانون او ملي بیرغ د بیا حاکمیت لپاره هیلمندي ښودلې ده. د مهال افغانستان کې د افغانستان خپلواکۍ ملي تحریک او مقاومت جبهې په نوم ډلې د طالبانو خلاف وسلواله جګړه کوي، خو نورو ګڼو جوړو شویو غورځنګونو له سیاسي لارو د جمهوریت په بیا احیا کولو باندې ټینګار کړی دی. تیرونی د افغانستان په ټولنیزو شبکو د ټیټي او لوړی کچې طالبانو د فلسطین د خلکو سره خواخوږي ښودلې، خو په کاناډا کې د فلسطینیانو یو لاریون د طالبانو د پلویانو او د سپین بیرغ د ایستلو ویډیو خپره شوې ده چې په ټولنیزو رسنیو یې بحثونه او ناندرې جوړې کړې. په ویډیو کې لیدل کېږي چې د کاناډا په یو ښار کې د فلسطین په ملاتړ لاریون ته د طالبانو پلویان سپین بیرغ سره ورځي، خو فلسطینیان ورته وایي دا افغانستان نه دی او خپل بیرغ مو در ټول کړئ له لاریونه ووځئ. په ټولنیزو رسنیو کې فعالانو طالبانو ویلي دي چې دا خلک د فلسطین استازیتوب نه کوي، بلکې فلسطینیان د دوی ملاتړ ته هرکلی وایي، خو خپل کاناډایانو لاریون ته د سپین بیرغ د وروړونکو په تعقیب ټینګار کړی دی. بلخوا د طالبانو مخالف افغان فعالانو بیا طالبانو ته د دوی له خواخوږۍ څخه د نورو د بېزارۍ پیغورونه تبادله کړي. د افغانستان د پخواني ولسمشر نجیب الله لور هیله نجیب وایي حماس او طالبان دواړه د خپلو هیوادونو د خلکو استازیتوب نه کوي او باید تندروان له ټولنو څخه دغسې وشړل شي. نورو فعالانو هم ټینګار کړی چې طالبانو خپلو افغانانو ته د کومې خواخوږۍ مخ نه دی ښودلی. د نورو هیوادونو مسلمانان هم د دوی خواخوږۍ ته تمایل نه ښیي. که څه هم د ملګرو ملتونو د سپتمبر د میاشتې راپور دی چې افغانستان کې د نجونو ترمنځ د ځانوژنې پیښې زیاتې شوي او د ځانوژنې د هڅو 80% پیښې نجونې کوي، خو تېره اونۍ په ټولنیزو رسنیو یوه ویډیو هم خپره شوه چې نیمروز ولایت کې یو کس له دویم پوړ نه د ځانوژنې په هڅه ځان راغورځي. د طالبانو حکومت که څه هم د ځانوژنې د ټولو پیښو علت رواني ستونزې یادوي، خو شنونکي وایي د ملګرو ملتونو د راپور په اساس د افغانستان 15 میلیونه وګړي چې د یو وخت ډوډۍ پیدا کولو ته اړتیا دي، نو طبیعي ده چې د ځانوژنې پیښو کې به د اقتصادي ستونزو زیاتېدل لوی لامل وي. دا په داسې حال کې ده چې سپتمبر کې ګارډین ورځپاڼې هم یو راپور ورکړی و چې افغانستان کې له یو کال راهیسې د ځانوژنې 123 پیښې ثبت شوي. او سم د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د رواني اکتوبر په 2 مونه کې د معاصر نړۍ حاتم تایی او سخی ترین میلیاردر چارلز فینی له نړۍ سترګې پټې کړې، خو په اړه یې خبرېدل لا هم ناوخته نه دي. ایرلینډ نژاد امریکایي میلیاردر چارلز فینی چې په چوک فینی باندې مشهور او په 29 کلنۍ کې عمر، په وروستیو 2 کلونو کې خپله ورپاتې سرمایه 8 میلیارده ډالر په ډیر پټ ډول د نړۍ د 5 لویو وچو مختلفو هیوادونو کې په خیریه کارونو باندې لګولي وي، او د مرګ په وخت خزانو کې یوازې 2 میلیونه ډالر پاتې شول. هغه د اټلانټیک فیلانتروپیس په نوم یو خیریه بنسټ هم درلود او د خپلو کارونو له امله په پټ یا جیمز بانډ سخاوتګر هم مشهور و. چارلز فینی په 1996 کې خپله ټوله سرمایه خیرات کړه او د بېوزلو لپاره یې په ټوله نړۍ کې د وړیا ژوند توکو 400 مارکیټونه هم جوړ کړي وو. له چارلز فینی څخه په تاثر بیل ګیټس هم خیریه کارونه پیل کړل او هغه په اړه ویلي چارلز فینی یوازینی سخي و چې خپله ټوله سرمایه د انسان د خدمت لپاره وقف کړه. د چک فینی خپل ژوند هم ډیر ساده و. هغه له 1.5 کالو راهیسې موټر نه درلوده، کرایي کور کې اوسېده، ټول عمر یې 15 ډالري ساعت په لاس کوه، د ځانګړي بکس پر ځای به یې ساده خلطه ګرځوله، او 1.5 کاله وشول چې هیڅکله بزنس کلاس الوتکه کې سفر نه و کړی، بلکې عادي سیټ کې به ګرځېده. چارلز فینی په 2000 کال کې خپل خیریه بنسټ له دې عمله وتاړه چې نور ورسره هیڅ پیسې پاتې نه وي. او د کور بازار سنگارتون چې اوسنی دور کې د ښځو لومړنۍ اړتیاو کې راځي، خو تاسو به حیران شئ چې لرغون پیژندونکو تازه د ترکیې په ایزونوی ښار کې 2000 کاله پخوانی د میک اپ دکان کشف کړی دی. ایزونوی 2000 کاله پخوا د رومي امپراتورۍ سیاسي او اقتصادي مرکز و، او د ترکیې رسنیو په حواله دغه دکان کې د ښځینه عطرو د خوندي ساتلو لوښي، د میک اپ بیلابیل تولیدات او توکي، ان د ښځو د سترګو او مخ د میک اپ برسونه هم موندل شوي دي. په دې وسایلو کې ځینې داسې سیپۍ هم موندل شوي چې د ښځو سینګار توکي به پکې خوندي کېدل. دې سره څنګه یو بل دکان هم کشف شوی چې د ښځو ګاڼې او نور توکي به پکې خرڅېدل. په دې دکان کې هم د ښځو غاړکۍ او د ویښتانو لپاره مریدار پیوی موندل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په 1 پیړۍ کې څه موده وړاندې طالبانو د افغانستان په کچه سینګارتونونه بند کړل او هلته د ښځو تګ یې ناروا وباله.
بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو سمرا بی منی سمرا گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو جانان پغم
د پوهن کړو داس د ورکړو چې د ځان په غم د پوهن کړو د زمکې غما د اسمان په غم د پوهن کړو اوس ډېر لري د مکان زندگی تیرو ستانا بغیر خوگا جانا نا زندگی تیرو